سلامونه، ستړي مشي. افغانستان کې د شپې 9 بجې د تاسیس موخه کې د ساتې رادیو نوري ازادي رادیو اوس څلور ساعته نشرات لري. د سهار لښبګو د مخام تر شپګو په لندو سپوننس یوش او 15 مترو او د مخام لښبګو د سهار تر شپګو په منځنۍ صفه دو لښبګ نویس موخه غوړېدل شي. خبرونه په خبرونو پیلو. د روسیې دولتي رسنیو راپور کړی دی چې د حکومت مخالف سیاستوال الکسی نافالنی په زندان کې مړ شوی دی. په یمالو نانیتسی سیمه کې د تازري خدماتو فدرال ادارې څنګه د خبر نن جمعه په اعلامیه کې ورکړی دی، خو دغه معلومات په بې پرې ډول تایید شوی نه دی. په اعلامیه کې راغلی محکوم شوی نافالنی نن تر قدم وهلو د ناروغۍ احساس وکړ چې سمدلاسه ورسره بیهوشه شو. وړاندې په اعلامیه کې راځي چې روغتي کارکونکو ورته ځانو د ورور سوال او امبولانس یې زنګ وه. په اعلامیه کې د هم ویل شوی دی چې د الکسی د بچکو لپاره ټول ضروري اقدامات وشول خو مثبته نتیجه ورنه کړه او د امبولانس ډاکټرانو هغه مړ وباله. د روسي رسنیو هم د دې اعلامیه په حواله د خبرو کړی دی چې وڅلوي خلن نافالنی ساور کړی دی. په خپل د الکسی نافالنی دلی دغه د مړینې خبر تایید کړی نه دی. د نړۍ بیلابیلو رهبرانو پر دې موضوع عکس العملونه ښودلې دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یو نامه په خپل یو تازه راپور کې د افغان ښځو د وضعیت په اړه لیکي. یو شمېر افغان ښځې د طالبانو د حکومت د احتمالي رسمیت پیژندلو څخه بیره لري. دغه راپور چې نن جمعه خپور شوی پکې راغلی لوش په تسلنو هغو ښځو سره چې ملګرو ملتونو مرکې کړي په دې باور دي که چېرته د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژندل شي د دوی پر ژوند به ډېر اغېز وکړي. د راپور پر بنسټ خزي غواړي څو د طالبانو حکومت پر دوی ټول وزکړي محدودیتونه لري کړي نه وي تر هغه د نړیوالو لخوا په رسمیت نه پیژندل کیږي. په 2018 کال کې وخت د طالبانو لستنیدو وروسته افغان نجونې او خزي له ښوونځیو او پانتونونو کارکولو راګرځول شوې دي. د طالبانو په نږدې درې کلنه واکمنۍ کې که څه هم یو شمېر هیوادونو د طالبانو له حکومت سره ډیپلوماټیکي اړیکې پاللې، خو تر اوسه د نړۍ هیڅ هیواد د دوی حکومت پر رسمیت نه دی پیژندلی. د بشري حقونو په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو د حقونو رعایت او د ټولګډونو حکومت جوړونه د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو لپاره د نړیوالو شرطونه دي. د نړیوال بانک اجرایی بورډ پرون پنځشنبه افغانانو د خپل ملاتړ په اړه نوې کړنلاره تصویب کړه چې له مخې ښایي افغانستان ته د 300 میلیونو ډالرو نوې مالی مرسته چمتو کړي. د دغه بانک د اعلامیې له مخې له افغانستان سره د نړیوال بانک دا تعامل د دغه بانک 3.0 کړنلاره نومیږي چې ورسره به د کاسا زر پروژه هم پیل شي. د 2018 کال په اګست کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته پر دې پروژې کار باندې شوی دی. د دې سیمه ییزې پروژې په مرسته د تاجکستان او قرقیزستان برېښنا افغانستان او پاکستان ته لیږدول کیږي. نړیوال بانک ویلي د نړیوال بانک د نړیوالې پراختیا ټولنې د صندوق دا 300 میلیونه ډالر به د طالبانو د موقتي ادارې له کنټرول د باندې د ملګرو ملتونو د بنسټونو او نورو نړیوالو ادارو له لارې ولګول شي. د نړیوال بانک یو یانت د فرانسې خبري اژانس ته ویلي چې د اجرایی بورډ لا تایید وروسته به 300 میلیونه ډالر د مرسته په 15 میاشتو کې افغانستان ته ورکړل شي. نړیوال بانک ویلي چې د مالی مرسته به د ملګرو ملتونو او نورو نړیوالو ادارو لخوا افغانستان ته انتقالیږي. او د دوهې غونډې په درشل کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي بیان وایي دا ډېره مهمه ده چې د دوهې پر روانه غونډه کې چې پر افغانستان رابلل شوی د افغان ښځو غږ واورېدل شي. سټیفن دوجارک پرون پنځشنبه په نیویارک کې یوې خبري غونډې ته وویل د قطر د پلازمېنې دوهې غونډه د ښځو په ګډون د مدني ټولنې او هیوادونو د استادو ترمنځ کیږي. په پام کې ده چې د ملګرو ملتونو په کوربتو پر افغانستان دغه غونډه روانه یکشنبه او دوشنبه جوړ شي. دوجارک ویلي چې د ملګرو ملتونو سرمنشیان ټونی ګوتریش په دې شنبې پر اس د مونشن لمیتی کانفرنس وروسته دوه ته لاړ شي. تجارک زیاته کړي چې په دې دوه ورځې غونډه کې به په منسجم ډول د نړیوال مشارکت پر زیاتېدو هم خبري وشي. د خزو ځینو بنسټونو ویلي چې په دې غونډه کې باید د خزو واقعي استادو ته د ګډون زمينه برابر شي. په دې غونډه کې د طالبانو استادو ته هم د ګډون بلنه ورکړل شوې، خو دا معلومه نه ده چې د دوی کوم استاد به پکې ګډون وکړي او کنه. بیا هم ستړي مشي ز فريده سيالي مو تخنيکي چارو سره مي رحمت صفاي مخي ته وړي د افغانستان په اړه در څه راپورونه لرو خو اول د نړۍ یو مهم مسله راخلو د روسي د سياسي مخالفه او د اداري فساد ضد فعال الکسي نوالني د مړيني خبرو کړ شوې ده نن د دې خبر تر خبرې دروسه د نړۍ بیلابیل مشرانو سیاستوالو په دې باب عکس العملونه خوډلي هغه په روسي کلونو کې په څو کلونو بند محکوم شوی و تفصيل په دې راپور کې
د روسیې دولتي رسنوي راپور ورکړی چې د حکومت مخالف سیاستوال الکسی ناوالنی په زندان کې مړ شوی دی په یمالو نانیتس سیمه کې د تازیری خدماتو فدرال ادارې څنګه دا خبر نن جمعه په یو اعلامیه کې ورکړی دی خو دغه معلومات په بیپری ډول تایید شوی نه دی په اعلامیه کې راغلی محکوم سیوی ناوالنی نن تر قدم وهلو وروسته د ناروغۍ احساس وکړ چې سم د لاسه بې څه ده سو وړاندې راغلی چې روغتیایي کارکوونکو سم د لاسه ځانونه ورورسول او امبولانس ته زنګ واهه په لامه کې ول سیوی د الکسی ناوالنی د بچ کولو لپاره ټول ضروري اقدامات وسول خو مثبته نتیجه ورنکړه او د امبولانس ډاکټرانو هغه مړ وباله د روسي رسنیو هم د دې اعلامیې په حواله دا خبر ورکړی چې وڅل ویشت کلن ناوالنی سا ورکړی ده په خپل د الکسی ناوالنی ډلې د هغه د مړینې خبر تایید کړی نه دی د ناوالنی ویاندې کړه یارمش په یک شبکه یا په خوانی ټویټر کې لیکلي چې دوی په دې اړه لا تاییدینه ده ترلاسه کړي د هغه په وینا د ناوالنی مدافع وکیل د هغه زندان ته په لوټکه کې روان شوی دی دولتي خبری ایجنس تاس د ولسمشر ولادیمیر پوتین د ویان د میتری پیسکوف په حواله راپور ورکړی چې ویلې دي ولسمشر د ناوالنی د مرګ پر راپور خبر شوی خو پیسکوف وایي چې د ناوالنی د مړینې د علت په باب رسمي معلومات نه لري د ناوال لمړيني په نړۍ کې د غنو چارواکو اکثره ملونه پارولې دي په دې منځ کې د امریکا د متحده ایالاتونو د ملي امنیت سلاکار جک سالیوان د امریکا د ملي رادیو سره په خبرو کې ویلي د ناوال لمړينه به یو ناوړه غمیزه وي په همدې حل کې د جرمني صدر اعظم اولف شولز ویلي چې ناوال په خپل ژوند کې خپل جرأت وښود د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر سټیفن سجورنی په خپل ایکس شبکه یا په خوني ټویټر کې لیکلي چې د کرملین د منتقد مړینه یو جزایی مستعمره په ډاګه کوي چې د ولادیمیر پوتین د رژیم واقعیت مشتشي د اروپایي شورا مشر شارلز میشل ویلي ناوالنی د ازادي او دیموکراسي د ارزښتونو لپاره په مبارزه سره نهایي قرباني ورکړه الکسی ناوالنی د روسي پر حکومت سخت انتقادونه کول
لشخړو ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
ل نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لومړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه ورځ
اوسم افغانستان ته راځو نړیوال بانک اعلان کړی دی چې د یوې نوې کړنلارې پر بنسټ به په افغانستان کې د کاسا زر د انرژۍ لیکت پروژې کار بیا پیل کړي یاد بانک د پنځمې په ورځ د یوې لمې په خبرول سره ویلي چې د نړیوال بانک مدیر اجرایوي پلاوی د افغانستان د خلکو د ملاتړ په موخه دغه اعلان کړی دی تفصیل د سنا کاکړ په دې راپور کې ورو
نړیوال بانک اعلان کړی چې په افغانستان کې به د کاسا زر په نوم د انرژي لیک پروژې کار بیا پیل کړي دغه بانک د بنچمبې په ورځ ویلمی په خبرولو سره ویلي چې دغه بانک جاوی مدیر پلاوی د افغانستان خلکو څخه د ملاتړ په موخه د 3-0 کړنلارې په نوم یو نوې کړنلارې تصویب کړې ده د نړیوال بانک په اعلامیه کې راغلي چې د کاسا زر پروژې کار به د افغانستان د دریو ګاونډیو هیوادونو په غوښتنه بیا پیل شي څو یوې سرګردانې شتمنې ته د دې پروژې د بدلېدو له خطر څخه مخنیوي وشي همداشان بانک ټینګار کړی چې د یادې پروژې کار به داسې پیل شي چې دا تضمین شي چې د جوړولو ټول مصارف او راتلونکی عواید به له افغانستانه بهر مدیریت شي او د طالبانو له لاسرسي څخه لرې وي کاسا زر پروژه د 1.2 میلیارد ډالر په ارزښت له تاجکستان او قرغزستان څخه د افغانستان له لارې پاکستان ته د انرژۍ د لیږد پروژه ده نړیوال بانک ویلي چې په دریو نورو هیوادونو کې د دې پروژې کار تقریبا پای ته رسیدلی او یوازې په افغانستان کې پاتې دی په افغانستان کې د دغه پروژې کار د طالبانو له بیا واکمنۍ دوه موده وروسته ودرول شو تمه وه چې د کاسا پروژې له لارې به 1300 میګاواټه برېښنا د تاجکستان او قرغزستان څخه افغانستان ته او 1000 میګاواټه برېښنا پاکستان ته ولېږدول شي نړیوال بانک د دې پروژې له مهمو تمویل کوونکو او ملاتړو څخه دی د د طالبانو حکومت ویان زبی الله مجاهد او د انرژي او په وزارت ویان یختر محمد نصرت په دې اړه د ازادي راډیو پښتنو ته ځواب نه دی ویلی. خو تر دې مخکې د طالبانو حکومت چارواکو له نړیوالې ټولنې څخه په وار وار غوښتي چې په افغانستان کې خپلې نیمګړې پروژې بشپړې کړي. خو په افغانستان کې د کاسا زر د انرژي د لیږد پروژې بیا پیلول د دغه هیواد لپاره څومره اړین دي؟ د افغانستان د انرژي او اوبو وزارت یو شمیر پخواني چارواکو او د اقتصادي چارو کارپوهان د کاسا زر برېښنا پروژې د عملي کار بیا پیلېدو ته خوشبینه دي او دا د افغانانو په ګټه ګڼي. د افغانستان د پخواني جمهوري نظام د انرژي او اوبو وزارت سلاکار انجینیر حبیب الرحمن رحمت مایر ازادي راډیو ته وویل د حکومتونو مسؤلیت د دوی د امنیت تامین دی.
جامعه جهانی د همین مقطع حساس زمانی
کناړیواله ټولنه په دې حساس وخت کې دا اقدام وکړي دا یو پر ځای او مثبت خدمت دی او ځکه د دې کار هرکلی کوم چې سیمه ایزې پروژې پیلېږي او ګټه په مستقیم ډول افغانانو ته رسیږي او هیڅکله دولتونه د امنیت د تامینولو او پخوانیو پالیسیو چې د مخه تصویب شوي پرته پکې شریک نه دي.
غیر از دغه شریک نشته.
د بل خوا د اقتصادي چارو کارپو محمد امین فرهنګ وایي چې له افغانستانه بهر د دې پروژې د مدیریت لپاره د نړیوال بانک پر شرایطو باید لسره غور وشي او د طالبانو حکومت هم پکې برخه واخلي.
دا د منلو نه ده چې نړیوال بانک ناوړه شرطونه ایښي. دوی باید په دې برخه کې لسره غور وکړي. د پروژې د ادارې او مدیریت لپاره دي د ټولو خلکو هیوادونو ګډ کمیسیون جوړ شي چې طالبان هم پکې برخه ولري. دوی نشي کولای هوایي له پامه وغورځوي او د مدیریت یوه ډله باید جوړه شي چې د هر هیواد ګټې پکې تضمین شي.
په 2000 کال کې د افغانستان پخواني ولسمشر محمد اشرف غني د کاسا زر برېښنا پروژې د عملي کار پرانیسته وکړه او وی ویل چې دا پروژه د افغانستان د اقتصاد لپاره یوه نوې دروازه ده. هغه مهال ویل شوی و چې افغانستان به د دې پروژې له لارې په کال کې له 30 to 35 million dollars عاید ترلاسه کړي. د کاسا زر پروژه له کندز، بغلان، پنجشیر، کاپیسا، کابل، لغمان او ننګرهار ولایتونو څخه تیریږي چې یو زیات شمېر افغانانو ته به برېښنا او د کار زمینه برابره کړي.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو د پیغامونو هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرس د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 at 0 2 1 2 1.
د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي په تیرې ونیمه میاشت کې په افغانستان کې د تنفسي ناروغیو له امله شاوخوا 600 کسان مړه شوي دي. د سازمان تیر ورځ په راپور کې ویلي چې د روان کال د جنوري له لومړۍ د فبروري تر لسمې نیټې پورې د افغانستان په 43 ولایتونو کې د دغه ناروغۍ نږدې 215,000 پیښې ثبت شوې دي چې ډېر ناروغان ښځې او ماشومان دي. د راپور تر لرو د دې راپور وروسته تاسو کولی شئ د ازادي راډیو فرهنګي مجله هم را سره واوري او همدارنګاز مقدري خبرونه هم مهیروي.
د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي چې په تیرې یوه نیمه میاشت کې په افغانستان کې د تنفسي ناروغیو له امله 1500 کسان مړ شوي دي. د سازمان د پینشن می پورز لسمخیز راپور خبر کړي او زیاته کړي ده چې د افغانستان په 43 ولایتونو کې د دې ناروغیو له امله ډیرای مړ شوي کسان ښځې او تر 50 کلونو کم عمره ماشومان دي. دبليو ایچ او دا هم وایي چې د روان کال د جنوري له لومړۍ نیټې د فبروري تر لسمې نیټې پورې په افغانستان کې د دغه ناروغي 244.21 پیښې ثبت شوې چې نږدې 145,000 ماشومان او څه باندې 140,000 ښځې دي. د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې د دې ناروغۍ د ثبت شویو شمیرو اوسنی اوسط له 2020 او 2022 کلونو په پرتله لوړ دی. دغه سازمان د ورته ناروغیو لامل موسمي بدلونونه، سړه هوا او د هوا ککړتیا بولي. په افغانستان کې له دغو ناروغیو زیانمنې شوې یو شمیر کورنۍ وایي چې دوی ډیر بد وضعیت تجربه کړی دی. د کابل اوسیدونکو زهره آریان چې 3 کلن ماشوم یې د دې ناروغۍ له امله مړ شوی ازادي راډیو ته وویل:
ما مادر طفلی هستم به نام مسیح جان زه د مسیجان په نوم د یو ماشوم مور يم چې درې کال او سلور میاشتې ژوند کړی وو. د یخنی او د هوا د ککړتیا لامل د سجن یې نشو اخیستې. ما هغه روختون کې بستر کړ. هر سمې چې وکړل خو ونه شګره شو.
میج وخت یادم نه مېره.
د عمومي داخله ناروغي یو متخصص ډاکټر